السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي د سپینې خبرې یا رکوراس د پروګرام اوریدو ته سزیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده قدرمنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د وچکالی او د اقلیم د بدلون د اغیزو په حق له یو ځل بیا په افغانستان کې په دې حق له اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د وچکالۍ له امله ډېرو زیاتو کورنیو خپلې مینې پریښې دي او په ډله ییز ډول بارانیو هیوادونو په شمول په خپل ملک هم نور سیمو ته کډه شوي دي د خپلو مینو نه بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د فبروري په دویم د اکسپو ټولنیزه شبکه کې د افغانستان د دفتر د مشر یو لنډ ویډیوي پیغام هم خپور کړی دی او هغه وایي چې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ د اغیزو له امله ډیر کلی تش پاتې دي او خلک تللي دي نور سیمو ته. نو موږ سره تر هر څه مهم سوال دا دی چې د دغو بې ځایه شوو کلیوالو سره څنګه مرسته وشي څه وشي چې نور افغانان د دغسې مشکلاتو سره مخ نشي.
بله، ما هم سلامای خود تقدیمتان میکنم با امید از یک صحت و سلامت باشین. فوزی احسان هستم، در یک ساعت برنامه رو کراست باز زیبا جان میزبانتان هستیم. البته مثل که زیبا جان گفت، در رابطه با خشکسالی ها و تاثیرات خشکسالی ها در افغانستان بر زندگی مردم صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی داریم، محترم ولی مدقق متخصص امور محیط زیست و همچنان فضل الله اختر، محقق تنظیم منابع آب و اقلیم میباشن با ما. امید است تا آخر برنامه با ما باشین. مدقق صاحب سلام، اختر صاحب سلام به شما همچنان.
سلام، خدمت بیننده شما.
بسیار از هر دویتان سپاسگزار هستیم که وقت دادین و در برنامه آمدین تا روی موضوع خشکسالی و تاثیراتش و راه های حلش بر مردم افغانستان پیشنهاداتی داشته باشین، ارائه کنین. زیبا جان، سوال از مدقق صاحب آغاز میکنیم. مجازی اختر صاحب، مدقق صاحب شما متقدما هم شنیدین، خب طبق گزارش ملل متحد خشکسالی ها در افغانستان واقعا نگران کننده است و حتی باعث شده که مردم ها از روستاها بر جاهای دیگر برن و مناطق اصلیشان به خاطر نبود آب و خشکسالی ترک کنن. اول خب اگر به عنوان مقدمه بگوین که دلیل خشکسالی های پیهم در افغانستان چی میتونه باشه؟
بسیار تشکر میکنم از اینکه وقت برنامه را به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی اختصاص دادیم. ببینید، خشکسالی در افغانستان یک پدیده نو نیست. ما به شکل طبیعی در افغانستان از سالهای سال قبل، صدها سال قبل ما خشکسالی را داشتیم، ولی به شکلی که فعلا خشکسالی در افغانستان مردم ما تجربه میکنند به این دوران بسیار کوتاهی که فعلا رخ میده و به شدتی که فعلا رخ میده، این یک چیز نوی است که ما در افغانستان در گذشته تجربه نداشتیم. دلایل از این مختلف شده میتونم. مجموعا در کل دو عامل عمده برای بروز خشکسالی وجود داره که یک دلیلش دلیل طبیعی است و دلیل دومشان بوره دلیل مصنوعی ما میگین، دلیلی است که توسط کار و فعالیت انسان و بشر در این زمین رخ میده. متاسفانه ما در افغانستان طی تقریبا 50 سال گذشته ما جنگ داشتیم، ما کشور ما ویران شد در اثر جنگ های خانمان سور. در کنار از این که جنگ باعث خسارات بسیار شدید هم به جامعه وارد ساخت هم به اقتصاد ما، محیط زیست ما در مجموع هم از این کرمان نماند. ما در افغانستان به شکل بسیار بی‌رحمانه به خط جنگلات مواجه شدیم. ما چراگاهی که در افغانستان وجود داشت تخریب شد، منابع آب ما تخریب شد، سیستم های سنتی که برای آبیاری داشتیم در اثر جنگ ها تخریب شد. و این چیزا یک مقدارش برمیگرده به عوامل طبیعی و بسیار زیاد برمیگرده به عوامل انسانی و بشری که ما در افغانستان متاسفانه زیر هر عنوان و زیر هر کاری که بود جنگ را در افغانستان تایید بودیم که ادامه پیدا کرد و بالاخره باعث این شد که محیط ما تکلیف شود. و در کنار از این پدیده جدیدی که فعلا در دنیا به او دست به گریبان است، موضوع تغییر اقلیم از وسط دنیا که متاسفانه در افغانستان مردم ما همساله قربانی میتن در پیامدهای منفی تغییر اقلیم در افغانستان، که یکی از بخش‌های بسیار عمده که در اولویت قرار میگیره در افغانستان خطرات تغییر اقلیم همین خودسالی است که ما تقریبا اگر یک سال دو سال بارش داشتیم یا برف و باران خوب داشتیم، باز برای 3-4 سال تا 5 سال باز بارش نداریم. بلاخره در نتیجه از این کاهش نزولات آسمانی که ما در افغانستان داریم، در مجموع محیط ما به کسر آب مواجه میشه که این کسرت یا این آب که ما از دست دادیم در سالهای خشکسالی به شکل طبیعی توسط بارش هایی که ما باز برای 100 سال داریم این تلافی نمیشه، که در نتیجه از این و در مجموع خاک رطوبت خود از دست میده، بالاخره قابلیت از این که بتانه هموطنهای ما در او کسب و زراعت را انجام بده یا مالداری را از پیش ببره که توانایی را زمین از دست میده و بالاخره مردم ما نمیتانه که معیشت خود را به دست بیاره و بالاخره منجر به این میشه که قسمی که شما در گزارش به او اشاره کردین و WFP هم اشاره کرده، ای اثرات منفی تغییر اقلیم باعث از این میشه که هموطنان ما مجبور شوند که امو محل، امو جای، امو قریه و امو خانه و زمین خود را رها بکنند به خاطر به دست آوردن معیشت. اینا مجبور میشن که رو بیاورند به شهرها، به شهرهای بزرگ و از یک ولایت به ولایت دیگه، که منجر به مشکلات و به مشکلات زیاد دیگه اجتماعی در افغانستان میشه که ما شاید بودیم.
تشکر، با شما برمیگردیم مدقق.
ولی مدقق صاحب کور بودن لکسین که فازی جانی، ولی بیرته بیا هم تاسی ترزود نور و نظریات و دوپاره چه وای رو چه تاسی فکر کوی. ولی مدقق صاحب تاسی تسلیم شه وایم خدای چه په پروگرام کې په خیر راغلی. لکسین که چه مخ کې ولی مدقق صاحب ولی ډیرو به حساس نومه ولی مدقق ولی فضل الله اختر صاحب و مدقق صاحب مخ کې ولی دا شرایط بیان کړ چې عوامل سدي ډیر عوامل بیان کړل او دا د رپورټونو له قرار د 1998 کال رئیس د سه راغلی دی وی چې په افغانستان کې سو زله ډیره سخت وچکالی راغلی دی. مثلا په یو ځکی وی چې وی 2013 کال کې چې دا وچکالی راغله 14 میلیونه خلک په افغانستان کې د وچکالی وځپل. همداشان بیا په بزی کې په یو نوٹ کې معلوم سول چې 2021 کال کې چې کوم وچکالی راغله هغه کې 14 میلیونه خلک متضرر شول. او د دې سره بل خبره ده چې د ځمکه لاندې د اوبو کې منابع چې دي هغه کم شوي، دا خطر ورسره یو ځای شو. د اقلیم بدلون هم د پاسه ور باندې واچوي. دغه سو مسلې چې راغلي په افغانستان کې د وچکالۍ مسله ډېره بحراني شوه او خلک هغه د تاسو واورېدل چې مجبور شوي دي د یو ځینه بل ځای ته وته خارج ته کډه کوي او کډې کړې دي. اوس دا چې عوامل سي دي دا ټول جدا جدا وسیلل شي، دا به پریدو. ما ته مهم سوال دا دی چې همدا اوس چې په افغانستان کې څوک د نورو مشکلاتونو علاوه د وچکالۍ د لاسه بې ځایه شوي دي په داخل کې دي، د هغوی مشکلات د هغه خلکو نه شاید ډېر وي چې دوی خارج ته تللي وي یا د تلو په حال کې دي، او دا په ډله ییز ډول د استجمعي خلکو کډه کړې ده د یو ځای نه بل ځای ته، د یوې سیمې نه بلې سیمې ته. په افغانستان کې په هر سیمه کې حالات داسې نه دي چې د دې خلکو غم ومخوري. ته څه فکر کوې چې دا د چا مسؤلیت دی؟ څنګه دغه خلکو سره دفتن کومک وشي د دوی دغه یو مشکل غم خو وخوړل شي؟ که کوم نظر ولري تاسې په دې برخه کې کوم پیشنهاد ولري؟
مننه ډېره زیاته. په عواملو باندې خو مدقیق صاحب تفصیل سره بحث وکړو، هغې ته نظمه دا چې د چا مسؤلیت دی. واقعا خبرې دا دی، واقعیا د خبرې دا دی چې افغانستان کې برحال حکومت یا نظام چې دی هغوی مسؤول دي چې خلک چې بې ځایه شوي دي هغو ته د اوبو یا د پاک اوبو رسول متيقینه کی. خو مونږ متاسفانه هغه فکر کوم نړیواله ټولنه هم دونه دخالت نه لري په اوسني سیاسي حالات کې چې په افغانستان کې هر کس ته رسیدګي وکړي. او شاید اوسنی نړیوال سیاست هم دا نه چابي چې هلته مرستې ورسیږي او په زمن کې ځایي دولت یا ځایي نظام چې دی هغوی مسؤول دي، طبعا مسؤول دي چې هغوی د دغه مشکل غم وخوري، خو دا چې تر کومه پورې رسیدګي کړې ده دا باید د هغوی د طرفه راشي چې دوی په کوم لیول پورې کومه سطح پورې خلکو ته مرسته رسولي، خصوصا د اوبو په اړه باندې. مثلا د کابل پایتخت بعضې سیمونه موږ واورېدل چې خلکو کډه کړې اوبه قابل دسترس نه دي هغوی لپاره.
نو تاسو چې ګورئ ساسي د مطالعاتو په اساس د سه خو راپورټو کې راځي چې وایي د سلور د ولایتونو نه تقریبا 25 یا زیاتو کم د ولایتونو کې د سوند ډیره زیاته ده. ستاسو معلومات سي دي ولې په دې ځینو کې د غسنز د نورو ولایتونو نه زیاته ده؟ د نورو ولایتونو کې څه خوبي موجوده ده، څه بهتري موجوده ده، څه اقدامات شوي دي چې په دې 25 ولایتونو کې د وچکالي ډیره ده او هلته نه ده؟
د افغانستان د اوبو اصلي منبع چې د یخچالونه دي چې هغه د افغانستان په شمالي حوزه، پنجمو حوزه کې او د کابل په دریایي حوزه کې وجود لري. نو زموږ د سیړنو په اساس چې په 2002 کال نه واخله تر 2003 کال پورې د اوبو عمومي مقدار کمیت چې څومره کم شوی دی په هغه کې تقریبا 6% سلنه برخه یا 6% برخه هغه د ځمکې د لاندې د اوبو کمښت دی او 9% برخه چې دی هغه د یخچالونو د کمښت وجه ده. نو چونکې اقلیمي تغیرات چې دي هغه یخچالونه متاثر کړي دي، په هغې په نتیجه کې د یخچالونو چې کومې اوبه رابهیږي لاندې سیندونو ته، د ځمکې لاندې اوبه او د افغانستان سطحي ذخایر غني کوي، اغه مقدار عموما د یخچالونو په صورت کې چې کم شوه دی، نو طبعا اولین ولایت اغه متاثر دي چې هغه پایناو کې دی یا د اوبو په اغلاندې سطح کې پراته دي، چونکې په سراب خلک یا سراب ولایتونه د خپل اوبو د کمښت پوره کول لپاره باید اوبو نه استفاده وکړي. نتیجه تن لاندې پراته خلک چې دي یا لاندې پرتې سیمې چې دي هغه د اوبو نه محروم کیږي. نو د طبیعي لامل یې دغه دی اصلا. نو دا عموما چې کله هم د کانال په سطح باندې د اوبو کمښت راځي، نو یا هغه د قان چې هغه په بر سر کې د اوبو یا منبع ته نږدې دی هغه نسبتا کم متاثرې په نسبت د هغه د قان چې هغه لاندې پروت دی. خو به هم په دغه شانتې چونکې ما ویل چې پنجامو شمالي او د کابل دریایي حوزو کې زمونږ اصلي یا مجموعه یخچالونو وجود لري، هلته د یخچالونو د کمښت اقلیم تغیراتو له امله په پاسه ولایتونو کې مشکلات کم دي نسبت د لاندې پروتو ولایتو، ځکه هغوی ته کافي اوبه نه رسي چې هم په سیندونو کې هم په کانالونو کې هم د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کیږي. نو دغه هم د یو طبيعي هغه دی مشکل دی.
دغه ولایتونه تاسو که په نامو باندې یاد کې خو زموږ اوریدونکو ته به دا ډیر ښه معلومات چې مثلا کوم ولایت کابل کې دومره مشکل نشته، ځکه هلته هغه د اوبه چې د پغمان د سیند نه د دې ناراضي په دې ولایت کې تیریږي، بیا نور ولایتونو کې سیندونه ورسره یوځای کیږي او هم د سيزي تر کونار او کونار نه بیا هم د سيزي هغه خبره پاکستان خواته دغه دوه بو دغه خط سیر او مسیر چې وسنجوي. کم کم ولایتونه ډیر سخت متضرر دي هم دا اوس ساس په فکر.
مثلا کزه د پنجامو او زیاده کم پاغه کې بدخشان نه لري متاثر دومره، وجه دا ده چې بدخشان چې خپل دغه اخچالون لري خود نفوس دومره زیات نه دی، بل په زراعت کې استفاده هم دومره نه ده. که دغه شان ته د بدخشان سره وصل نورستان دی خواته وګورو مثلا، ال دی چون کېو د نفوس مقدار تعداد دغومره نه لري، الته زراعت هم الته نشته چې دغه متاثر شي، دغه ضرورت پوره دی او مشکل نه لري. په کابل دریای یو ځکه کې وګورو مثلا، کابل ولایت په خپل مشکل لري ځکه کابل پایتخت تقریبا 6 میلیون نفوس د ځمکې لاندې وب سلفي سره د سکل اسخاک لپاره د سکل لپاره د ځمکې لاندې وب راو باسي. کابل شخص هغه مخصوصا کابل ولایت متاثر دی. او کلان دی هغه وګورو مثلا ننګرهار ولایت کچرته وب په دغه سین کې بيږي الته تغذیه شته، او کچرته دغه وب مقدار کم شي ننګرهار متاثر دی او متاثر دی اوس په فعلی حالت کې. دغه شان په شمالي او ځکه کوم مثال در کم درته مزار شریف متاثر دی خصوصا خاري برخه د زراعت لپاره د کندوز په دشتو کې کوم یا د مزار شریف په تاسو چې کوم سولری پمپونه لګیدلی هغه منطقي متاثر دي، خو هغه په اړه مشخصا ان سايد ډاټا چې ورته موږ وايي هغه نه لرو. موږ د سټلایټ نه چې کوم اسسمنت کړه دی هغه په عموم کې دغه ولایت وار نه کیږي، چون کې هغه ځنای توګه الته مداخله نشته چې دغه فزیکی مقدار یا ډاټا یا ارقام راټول کی. نو د سټلایټ نه هغه بیا موږ کلی توګه ویل شو چې پلان یوځه فلانه یوځه، نو پولیسو علی په ساته باندې جوړ نشو، چې موږ ځای
بله
امکان نه لرو، خو سټلایټ ډیټا په اساس باندې لاندې پراته ولایات چې دي هغه جلال آباد ما یاد کو ننګرهار مثلا یا کونړ لاندې برخې شوې مثلا یا لغمان شو مثلا یا په هغه کې کوم شمالي طرف هم ته یا شمال شرق ته قندوز شو نسبی مزار شریف شو بلخ ولایت شو نو دغه سیمه متاثره ده.
تشکر هست شما.
یعنی یو بخې یو خبر چې په جنوب کې بیا دغه مشکل زیات هلمند ولایت ته متوجه ده.
تشکر تشکر بر شما برمیگردیم. البته کوچ کردن از روستاها به شهرها هم چیزی که در گزارش هم گفته شده یکی از دلایلی است که کابل بیشتر متاثر است. مدقق صاحب سوال ما از شما البته در رابطه با این که کدام ولایت ها بیشتر متاثر هستند آقای اختر گفتند، شما دو عوامل یاد کردین، یکی عوامل انسانی را گفتین و یکی عوامل طبیعی را. خب تاثیرات کدام یک بیشتر است، عوامل فعالیت های انسانی و یا تاثیرات طبیعی خودش، و کدام مناطقی است که در اوج فعالیت های انسانی بیشتر متاثر کرده باشه اون مناطق، و کدام مناطقی است که خودشان هوا مناسب است، یعنی شرایط مناسب برای متاثر شدن است؟ خوش سوالی دارن.
ببینید هر دو عامل، هم عامل طبیعی و هم عامل بشری، میتونه به مشکل متصاد باشه. در عوامل طبیعی انسان زیاد مختار نیست، ما زیاد اختیار نداریم که اونا رو کنترل بکنیم، چون به شکل طبیعی بار میدر فریاد. ولی فعالیت انسانی را میتونه که انسان خود بشر کنترل بکنه. اگر ما صحبت خود را به صحبت های آقای اختر رفت بکنم، اوی است که ما اکثر در افغانستان ارتفاعات بلند یا بلند آبا که برش میگیم، اونا زیادتر متضرر نمیشن. ولی در مقابل ازی که باز کسایی که در پایین آب هستن، اونا زیاد متضرر میشه، به خاطر ازی که بر از اونا آب کافی نمیرسه و معمولا در ساعت پایین تر ما زیادتر زمین های برای کشت و زراعت داریم و زیادتر نفوس هم اگر ما مقایسه‌ای صحبت بکنیم نسبت به ساعت کوهستانی، در ساعت انوار ما زیادتر نفوس را داریم که زندگی میکنن. دلایل ایشی است که اونجا میتونن بسیار بسادگی اونا با کشت و زراعت و مالداری بپردازن، و وقتی که در یک محیط یا در یک جایی وقتی تراکم نفوس زیاد میشه، به شکل طبیعی مداخله در طبیعت هم مجدیات صورت میگیره. نفوس روز به روز زیاد شده میره، ولی منابع روز به روز کاهش پیدا میکنه، یعنی معکوس یکی دیگه هستن. وقتی که شما در یک منطقه به طور مثال در یک ساحه که ما مالکسر یا سرارات داشته باشیم، در اونجا اگر یک مقدار حیوانات کنترل شده باشد، طبیعی است که اونا دسترسی خوب را برای اروپا می داشته باشد به خاطر تغذیه مال مالداری. ولی اگر تعداد نفوس زیاد میشه، طبیعی است که باز مالداری زیاد میشه، به این خاطر است که باز خود طبیعت در اثر خوشحالی نمیتونه که زیادتر در قسمت اولوفا، یعنی طبیعت کار بکنه که به شکل طبیعی اولوفا رشد بکنه، به این خاطر است که وطنهای ما نمیتونن به مالداری که اینا نیاز دارن بپردازن، در همچنان در قسمت زراعت خصوصا ما زیادتر که متضرر شدیم در ساعاتی که ما به شکل طبیعی جنگل داشتیم، جنگلات طبیعی، اونا متضرر شدن. اون ساعت ساعتی بودن که در به شکل طبیعی اونجا ما زیادتر برف و باران داریم و اونا یک زمینه خوبی را مساعد می سازه که همین آبی که در اونجا است جذب زمین شده و بالاخره آبای زیر زمین را تغذیه بکنن. ولی بلا متاسفانه که ما جنگلات را همه ساله از دست دادیم، فرش نباتی همه ساله کاهش پیدا کرد. امی کل از اینا در اثر مداخله انسان است که صورت گرفته در اکثر ولایت ها، که در ولایت شمال خصوصا در ولایت هایی که ما جنگلات پسته داریم هم تخریبات جنگل زیاد داریم، و در ولایت های شرقی که ما جنگلات سوزنی برگ به شکل طبیعی داریم هم تخریبات بسیار زیاد صورت گرفته. بلاخره اینا منجر به این شدن که امی نباتات به شکل طبیعی رشد کرده نمیتونن. وقتی که اینا رشد کردن نتانستن، زمین برهنه میشه، زمین لچ میشه، هر نوع نزولات آسمانی که در این مناطق صورت میگیره اونا در کوتاه مدت تبخیر میشه یا به شکل سیلاب تبدیل میشه و بالاخره از دسترس مردم خارج میشه، که هم باعث سیلاب میشه و هم باعث در کوهستان باعث
محقق صاحب شما از سیلاب و آب ها یاد کردین، اختر صاحب هم یاد کردن. افغانستان یکی از کشورهایی است که آب فراوان داره، منابع آبی فراوان به قدر کافی داره. شما فکر میکنین میتونه رای وجود داره که از این آبها استفاده شوه و امو قریه هایی که متاثر شده اینا رای حل برش پیدا شوه، چون کوچ کردن مردم از قریه ها و رفتن به شهرها یا دیگه جایا رای حل فکر نمیکنم باشه، نظرتون در این باره بگوین، اما رای حل وجود داره که آبها مهار شوه و جریان پیدا کنه از طریق مداخله انسان و می جایایی که آسیب پذیر هستند؟
بله بله دقیقا. ببینید ساینس و علم پیشرفت این را فعلا بسیار آسان ساخته که ما بتانیم آبهای خود را مدیریت کنیم. من استناد میکنم به گزارش که سالهای قبل در افغانستان به نشر رسید، در قسمت ایجی بود که چطور میتونم مردم ما خود را سازگار بسازد در مقابل تغییرات اقلیمی. سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی یک روش بسیار خوبی است که هم ما میتونیم به سطح خانوار خود را سازگار بسازیم و هم به شکل از اینکه دولت در مجموع در این قسمت وجود بکنه کشور سازگار بسازه. به طور مثال چطور وقتی ما میگیم سازگاری، منظوری است که دنیا یا علمی را ثابت ساخته که ما نمیتونیم در اثر کوچ یا در اثر تغییر مکان خود را در اثر تغییر اقلیم یا از اثرات منفی تغییر اقلیم خود را نجات بدیم. اونا میگن که شما بهتر است که شما مردم را سازگار بسازیم. سازگاری به معنای زیاد که وقتی که آب کم میشه چطور بتانیم ما زندگی خود پیش ببریم. ای برای ما این را میرسانه که ما چطور در استفاده روزمره آب خود ایراد بیاریم. از ضایع شدن آب جلوگیری بکنیم. چطور میتونیم که ما انواع نباتات را که اونا در مقابل خشکسالی مقاوم باشند، یعنی به آب زیاد نیاز نداشته باشند، نباتات ما به اون کشت و زراعت رو بیارن به عوض اینکه به شکل سنتی زراعت را پیش میبردن و اونا نیاز به آب زیاد بکنن. این دو شیوه بسیار خوبی است که هموطنان ما میتونن که در این قسمت فکر بکنن، ولی در مجموع در افغانستان فکر میکنم که بهترین شیوه و بهترین کاری است که ما آبریزه های خود را مدیریت بکنیم. یک برنامه ملی باید روی دست گرفته شود که در افغانستان آبریزه ها مدیریت شود تا ما بتانیم سرعت فعلی که فعلا آب از بلندابه جریان پیدا میکند این سرعت را کاهش بدیم و زمینه را برای جذب آب برای منابع زیر زمین مهیا بسازیم. در اثر از این هم ما میتونیم آب را مدیریت بکنیم، یک مقدار آب را ذخیره بکنیم، در کنار از این زمینه کار را برای مردم مساعد ساخته میتونیم توسط پروژه‌های بسیار کوچک هم به سطح قریه و به سطح محل و هم به سطح یک پروگرام ملی باید در اولویت کاری قرار گرفته شود که هموطنان ما بتوانند حداقل یک مقدار زودتر در مقابل تغییرات اقلیم سازگاری پیدا بکنن و متاباوری مردم زیاد شود و مردم مقاوم شود.
دیر تشکر تاسین اولی مدقیق سب ده معلوماتو نمو و هم داشتانده ده پیشنهادونو نمو چه سوک باید سوکی پا ملکی ترسو دغه مشکل حل شی. فضلالله اختر سب دو بود کمیدو او دو وچکالی یوا وجه لکه څنګه چې تاسو مو ویلي او مدقیق صاحب مو فرمایل دا یوا وجه د اقلیم بدلون دی چې اقلیم کې بدلون راغلی دی. د دې بدلون په نتیجه کې د ځمکې د چاپیریال هغه دی موږ ګورو، هوا هغه کومه اندازه چې لازمه ده هغه درجه زیاته شوې ده، تودوخه زیاته شوې ده او د دې تودوخې په نتیجه کې بارانونه سیلابونه وچکالۍ دا ټول راغلي دي. لکه څنګه چې دغه کارپوهان وایي او متخصصین وایي او چا چې تجربې کړي دي راپورټونه نشر کړي دي، نو دې کې ډېر عوامل دي هغه ملکونه چې صنعتي ملکونه دي هغه په دې کې ډیر رول لري او دا واضح شوی ده چې باید دغه ملکونه خپل مسؤلیتونه وپیژني، درک کړي چاره یې وکړي او د ځمکې د تودوخه په کمیدو د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دوی ورته ځینې شرایط خېلي. مګر زما سوال په افغانستان کې ده، په افغانستان کې کابلس په دې کې لاس لري، دا څنګه کېدای شي چې دوی هغه کارونه ونه کړي چې د ځمکې د تودوخه درجه پورته وړي؟ اوس خو داسې خو معلومه ده چې دوی په کې دومره راس نه لري، ځکه افغانستان جنګونو ځپلی دی، صنعتي ملک مخکې نه و، اوس هم نه دی. دغه اوس فعلا ولسونه په دې خپلو کلو کورونو کې څه کولی شي چې دغه هوا چې څومره توده شوې ده دغه درجه فعلا د دې په کلو بانډو کې ولایتونو کې کمه وي درجه د حرارت، تر څو د دې ستونزې یو اندازه مخه ونیول شي؟
مننه. درسته خبره ده چې د افغانستان د طرف نړیوال هغه چې د کارونو معیار تک مې کنټریبیوشن کم دی ډیر زیات، خو څه شي کولای شي درجه حرارت لیول یا سطح په محلي توګه کم کړي؟ هغه یو د دقیق سپورتي اشاره مو کړله چې ځنګلونو قطع کولو مخه ونیسي، مثلا په خپل ځنګلونو ختم نه کړي، یو ځنګلونو کې نه یو بل د ځنګلونو کې بیا ځنګلونو یا د ونو په نالولو کې د نو د یا د قسم انتخاب دی. مثلا بعضی ونې شته چې هغه که صحتمند حالت کې وي د ورځې تقریبا تر 300 لیتره پورې اوبه فضا ته خارجې د تبخیر په شکل
کوي،
هغه نو بیا د خاورې سره ظلم دی. خو دغه انتخاب لپاره بیا تخصص ته ضرورت دی چې باید دغه د افغانستان د زراعت وزارت یا او د مختلفو پوهنتونونو د زراعت د فاکولټونو باید دغه تخصصي انواع د ونو د بوټو تشخیص شي او دغه لپاره هغه وکي نه نال کی. دغه خبره ده چې اتکا په نړیوالو مرستو باندې دا نشي کېدل، ځکه نړیوال شاید ډېر دلچسپي ونه لري چې افغانستان کې موسم ګرم دی، یخچال کمیږي او زیاتېږي، افغانان مشکل لري. نو دغه لپاره د مسون چاپیریال جوړول لپاره باید د ځنګلونو قطع کولو مخه ونیسي، نون نیالګي کېنول شي، ورسره د هغه غازونو تولید چې هغه په غټو خارونو کې مخصوصا د صنعت د لارې کېږي دغه مخه ونیسي. ما تاسو ته وختي خبرو کیول چې د یخچالونو ویلې کېدلو برخه د عمومي د اوبو مجموعي مقدار کمښت چې دی هغه کې 90% هغه چې دی هغه د یخچالونو کمښت دی. نو که چېرته محلي درجه حرارت مونږه هغه مستقل ونه ساتل شو، نو دغه به ویل کېدل به زیاتېږي. خو نړیوال تودوخه دی بلدا چې محلي توګه موږ څه کولای شو؟ مثلا زمونږ ما ویل په برخو کې چې ځخچالو نه لرو، هغه اوزې دریای اوزې هغه نورستان نواخله داسې د بدخشان پورې چاغه دوه درې اوزې لمس کوي، نو الته د ځنګلونو قطع کېدل تبند د ځمکه د سطحي درجه د غړي د غرد سطحي درجه حرارت زیاتول شي او په اسانۍ سره هغه واوري ویلکی، چونکی هغه د مر شو اغانو ته خکاره ده او په ډیر تیزی سره هغه ویلکی او لاندې وسیلابونه راځي. سوکاله سره که دوامداره دغه وشي دغه شته یخچالو نام منګه خدای مکه خلاصي کوپه. نو خلک ول شي قومي ته دغه آگاهي ولري او دغه آگاهي کی وازه غریب خلک شاید خپل نور مجبوریتونه مولدي. مثلا د یو ډی پی او راپور د چ په افغانستان کې 50 یا سلنه خلک د ورځې د یو ډالر نه کم عاید لري، په دغه صورت کې یو سړی وي چې ما لپاره اولاد مهم دی ژوندې پات شي، نو هغه لپاره د ونی او یا د ځنګل ژوندې ساتل شاید مهم نه وي. نو باید داسې متوازی برنامه کار وشي چې خلک مجبور نه شي چې ځنګل قطع کړي. بل په تیر حکومت کې هم یو طرف کړی جمهور ویل چې زمنګ لپاره د اوبو تنظیم مهم دی، د اوبو مهار مهم دی، خو بدبختانه د لوړو زده کړو برخه کې بیا متوازی کوم برنامه ورته نه و جوړه چې دغلته د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې داسې تخصصي پروګرام نشته چې افغانستان لپاره نوې کادر هغه کې تربیه کړي. وس خو نه خارج ته پریښودل کېږي نه ځوانان او نه جنکۍ، او بل دا چې په پوهنتونونو کې هم داسې تخصصي برنامه نشته. نو که آگاهي راځي د کوم ځای راشي، هر څوک شاید د نړیوالو رادیوګانو تلویزیونونو تر رسایي ونه لري چې دا خبرې واوري، څو پورې چې محلي توګه دغه آگاهي او خبرداري را نشي، متوازی پروګرامونه تخصصي پروګرامونه جوړ نشي چې یو کس د اوبو په تنظیم او د اقلیم په تغیراتو پوه نشي، نو بدلون ناممکن دی. تر څو پورې
اختر صاحب محترم، ما ته چې کوم راپورټونه راځي طالبان د سوي چې مونږ ډیرو زینو کې وبو مهار کړی دی او مونږ د سه پروژې لرو مثلا خوشته پاونور پروژې د بندونه یادې بیا د دې بندونو د جوړولو په اساس هغه د تاسیا ورې چې د ایران اعتراضونه ویدو بو د مهارولو په برخه کې تاسو فکر کوئ د خ پروګرامونو دی کم زره امید شته چې د بندونو جوړول دا چې دوی ومن په کار کړی وای دا کې په کارو شي دا به دغه د وچکالي مشکل یو اندازې راکم کی
بل یو خدای افغانستان لپاره ک یو لتر وبم سپمول کیږي دا د افغانستان په ګټه ده په امیدو کې خبره وکم خو زما فکر دا ده چې یوازې د سیمټي دیوالونو جوړول د وبو مهار تنظیم دته نه وای افغانستان کې اومده مشکل چې ده اصلا د وبو په برخه کې هغه د مشکل کچه معلومه ول دي مثلا په ټول افغانستان کې په دغه دومره کلونو کې موږ د ارقام نه لرو چې مثلا زراعت کې زموږ څونه وب استفاده کیږي ټول خیالي ارقام دي اکثره وختو کې منګاو او تکرار مونږ روان یو هر کال سره بنګډوان یو دلته آیا څوک د دې مثلا هغه ورکول شي تر شي تیر کال مونږه څونه برخزمه کزراتی و څونه زیریاب او څونه خوشکوا یا برانی و مثلا څونه زنګل پروسه کالو دغه شل کال او شو چې یو رقم روان دي په افغانستان کې 2% زنګل هلکه 2% نه دي اروپאי فضائي اداره وایي چې په افغانستان کې 0.5% زنګل پاتې دي افغانستان کې تر اوسه پورې 2% 2% ویل کېږي 2% هیڅ وخت کې 2.1 نه شو هیڅ وخت کې 2.3 نه شو
0.5% تاسو ویل پاتې ده
0.5%
ها 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 ها
یورپین سپیس ایجنسی وایي چې په افغانستان کې ځنګلونو فرش چي دي هغه د ټولیزم کې 0.5% پاتې ده خو ته د افغانستان د مربوطه اداراتو راپورونه ګورې او ټول وی 2% 2% لري هله چې 2% نه ده نه کوم داسې برنامه په کار اچول شوی ده چې واقعیا په انقلابي توګه د ځنګل فرش زیات کی او نه مخه شاید مخه نیول شوی ده خو شاید باغ اندازه چې په کار دنده شوی یا د ځنګلونو د بیا هياله پر چې کوم برنامه په کار دی هغه نه دی په کار اچول شوی نو اول د مشکل کچه معلومه ول زمنګ لپاره ډیر مهم دي د سیمټي دیوالونو یا د ذخایر جوړولو سره سره باید پرلل متوازی هم دا کار مو شي چې مشکل کچه معلومه شي تر څو په وګت محل کې موږ د غیله پلان پلانګزاري وکړو ما ویل چې منګه زیاتره اته ونه ویته نه فیصد ده او په کارونه کې استعمالېږي
یعنی ساسه مقصد دا دی چې اول د وبو ضرورت معلوم شي بیا د وبو ضرورت چې معلومیږي د دې لپاره خو دام ضروری دی چې معلومه شي په کوم ولایت کې څومره نفوس دی اول ته څومره زراعت ته ضرورت دی چې یو توازن وساتل شي ډیر مننه بله ډیر معذرت غواړم یو پیغام اورو د غین روس خپل باسه پر سید ما ورکو تاسو نه ډیر تشکر اوسې پروګرام کې
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بازم خوش آمدین کسایی که تازه به ما پیوستین، برنامه روک راست میبینین و میشنوین. در این برنامه در رابطه با تاثیرات خشکسالی در افغانستان و بخصوص در مناطق روستایی صحبت میکنیم. مدقیق سپ البته در رابطه با جنگلات صحبت داشتیم، شما هم اشاراتی داشتین و همچنان آقای اختر هم اشاراتی داشتن که بسیار مهم است برای تغییرات اقلیمی در کشور. خب سوال اول می که آیا شما فکر میکنین یا معلومات دارین قانون بر از این که از قطع جنگلات در افغانستان جلوگیری شود وجود داره؟
بله، ما پیش از این که به سوال شما بیام برای معلومات بیننده های شما بگویم که متاسفانه افغانستان کشور جنگلاتی نیست و هیچ وقت نبوده. دمو وضعیت بسیار خوبش که ما به او ارقام دفاع میکنیم در حدود 2% ما ساحه جنگلاتی در افغانستان داشتیم که بالاخره این همه سالا کاهش پیدا کرده و متاسفانه فعلاً هم هر سال کاهش پیدا میکنه. ما در قسمت جنگلات یا در مجموع در قسمت منابع طبیعی اسناد یا قوانین بسیار خوب را در روی کاغذ داشتیم که فعلا فکر میکنم نمی معلومات ندارم که نظام موجوده قوانین را نافذ ساختن یا ای که اونا منوز چی هستن، یعنی قابل تطبیق نیستن. قوانین خوب موجود بود در قسمت جلوگیری از قطع جنگلات و در قسمت احیای جنگلات، خصوصا به اساس پالیسی جدیدی را که در اوائل حکومت قبلی در افغانستان به وجود آمد، یک پالیسی بسیار خوبی بود که او بسیار به وضاحت گفته بود که ما در افغانستان باید منابع طبیعی را به مشارکت مردم تنظیم بکنیم. یعنی اگر در مجموع در قسمت جنگلات بیاییم، برای مردم این سهم داده بود که اونا در قسمت ازی که در قسمت حفاظت و در قسمت احیای جنگلات کار بکنن، این را واضح ساخته بود و از قطع جنگلات به شکل کامل جلوگیری شده بود. در کنار دی یک قانون دیگه هم نهایی ساخته بودن به نام جنگلداری اجتماعی که در او عام مردم سهم بگیرن. متاسفانه به روی کاغذ ماند و در اثر ناامنیایی که موجود بود امکان از این موجود نبود که قوانین تطبیق شود یا برای تطبیق از این.
بله. مدقق صاحب، اگر جنگلاتی در افغانستان به حد کافی یک کشور جنگلی نیست که اتکا شده و به او وقتی مثلا با مشکل مثل خشکسالی افغانستان روبرو میشه، امو منبع که بیشتر میتونه انسان در اون مداخله کنه، حکومت ها مداخله کنه از طریق قوانین، از طریق تنظیم برنامه ها، کدام است مثلا که بتونه حداقل خب تغییرات اقلیمی مشکل است با او مبارزه که کل دنیا با او حداقل مبارزه میکنه، اما حداقل در افغانستان مداخله انسان به خاطر مبارزه با خشکسالی در کدام عرصه نیاز است بیشتر؟
با بیشتر عرض کردم خدمت شما. خب این که ما میگیم جنگل کم داریم به منازی نیست که باید ما جنگل را فراموش بکنیم. در قسمت جنگلات بسیار به شکل جدی باید کار صورت بگیره، کارهایی که قابل لمس باشه، نه کارهایی که در متاسفانه گزارش های را ما داشتیم همه سالا که میلیون ها سال اصلا نهال غرس می شد و بالاخره نتیجهش هم صفر، ما یه چیز را نداریم. در این قسمت باید جدی کار صورت بگیره، خصوصا زمینه را برای رشد طبیعی جنگلات مساعد بسازه. در قسمت قطع جنگلات باید جدی کار صورت بگیره، هیچ کس را اجازه ندن که حتی یک نیال بسیار کوچک را باید قطع نکنن و برنامه احیای ساعت سبز را نه تنها در سایه جنگلات بلکه در تمام ساعت کشور باید ویدت گرفته شد و این انکشاف بکنیم. در قدم دوم بسیار داد که مهم است که صحبت ما تکرار نشود، من پیشتر عرض کردم که مدیریت آبریزه فکر میکنم بهترین راه و روش است در قسمت ازی که ما بتانیم هم هماتانای خود را سازگار بسازیم در قسمت خشکسالی و هم بر از اونها زمین کار مساعد شوه و یک منبع درآمد برای مردم باشه که ما هم مردم ما مصروف کار میشه در قسمت آبریزه و هم در مدیریت آبریزه ها و هم میتانیم که ما آبای خود را مدیریت بکنیم. در کنار ازی که دو کار صورت میگیره، خود مدیریت آبریزه باعث علی میشه یا زمینه را مساعد میسازه که ما ساعت سبز را انکشاف بکنیم. در هر جایی که ما فعالیت های احداث پکدما را میدهد بگیریم، خود از این باعث از این میشه که ما اگر تخم خصوصا درخت های غیر مسمر را در اوجه بکاریم، خود از این سبز میشه یا توسط قلم ها که ما در بخش تکنیکیش نمیفهمیم صحبت بکنم. بهترین رویشی است که ما در قسمت مدیریت آبریزه به سطح قریه کارها را آغاز بکنیم و بالاخره این را تبدیل بسازیم به یک برنامه ملی تنظیم آبریزه ها در افغانستان و همچنان در پالیه یک برنامه ملی برای احیای جنگلات و انکشاف ساعت سبز روی دارد.
ممنون تر.
تشکر تحسین دیر مننه. او بخی فوزی جان استاد په اجازه یو زری بیا هم اوریدونکو ته د خبرو وکړو چې قدرمن اوریدونکو مونږ په افغانستان کې د وچکالی پستونځي د دې سنځي په عواملو او د هر په لارو چارو غږیږو. ولی مدقیق صاحب او فضل الله اختر صاحب په خبرونه کې دي دوی تاسو ته او موږ ته معلومات راکړي چې څنګه کېدی شي د دې ستونزې سره د مبارزې لپاره ولس خپل ونډه واخلي، همچنان په افغانستان کې چې کوم چارواکي دي هغه خپل ونډه واخلي، او همداشان نړیوال چې کوم مسؤلیتونه لري د بشري حقوقو د بشري چارو مؤسسې چې کوم مسؤلیتونه لري دوی ټول سره لاس ورکړي، او د افغانستان دغه وګړي چې په ډیر سختو شرایطو کې دي دوی ته یو اندازه آرامش حاصل کړی شي چې وکړي شي داخل روزمره دغه مشکل کم شي. به تر ازما فضل الله اختر صاحب تاسو سره غواړم په دې مسلې باندې وغږیږم چې مخکې مدقیق صاحب ډیر خټي کې یاد کړل چې څه کېدی شي په دې برخه کې د وچکالۍ د مخنیوي لپاره هغه لازمی اقدامات ستاسو په نظر کې او نظر واچوي څه دي؟ غټ اقدامات به سیوي د دې سره جخت بل سوال زماده دي چې اوس خو په افغانستان کې طالبان چارواکي دوی مسؤلیت لري او دوی باید د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی تاسو ته توصیه ست د دوی څه کول شي په دغه شرایطو کې نه حکومت پر رسمیت پیژندل شوی دی، مخکې تاسو ویل چې په هانتونونو او مکتبونو د خپل پټونو وي چې ټول بند دي، هغه په خوام چې واغینم متخصصین چې په کیسو کو یانو واغیم لاړ وروتل د افغانستان وسدستي هم د څه کوم پلان او پروګرام نشته دی، او دا د حکومت مسولیت دی، اول د حکومت دی بیا د ولس دی. نو فکر کوي چې طالبان خپل وظیفه په دې برخه کې اجرا کړی وي سره د ټولو مشکلاتو د وبو د مهارولو د پاره اوله مساله ده چې وبو مهار شي، او بیا تاسو ویلې چې د وبو د مصرف او ضرورت مساله تاسو هم طرح کړه. طالبان څه مسولیت لري په دې برخه کې؟ څومره خپل مسولیت ادا کړی دی او څه کولای شي؟
زنه پیغام چې مربوطه ادارات په افغانستان کې چې هغه د دولت د چترې لاندې کار کوي چې هغه خپل پلان تر څو پورې سولې چونکی مطبوعاتو کې داسې خو څه نه راځي، باید په دغه برخه کې چې ما ویل د وچکالۍ غسیمه تشخیص کړي وي چې تر کلونو کې کومه متاثره شوې دي، یا مثلا پروسه کال چې کومه وچکالۍ راغلي او په بازو برخه مثلا د افغانستان غربي ولایت ډېر زپل شوی وو، بیا په شمال او په شرق ولایت کې سیلابونه ډېر زپل شوی وو، آیا دغه حالت مخنیوي لپاره دوی څه کړی دي یا آینده کې دوی څه پلان لري؟ باید دا وي تر پراشي فکر نه کوم محمد باتو کې څه نه لیکل یو خبره. دویمه خبره دا ده چې خلک څه شي کولای شي، خلک دا کولای شي چې مثلا زمونږ د چړونو په اساس زمکه لاندې د اوبو استخراج ډیر زیات شوی دی، شاید ضرورت یې شاید خلکو مجبورتیا وي، خو یو غټه برخه د دې غ تجارتی استفاده ده چې هغه د صنعتي سکتور لپاره هغه محاسبه چیرته مونږه پاسنادو کې یا په باسونو کې نه د کتلې چې دغه محاسبات وشي چې آیا صنعتي سکتور څونه اوبو استعمالوي. یو دویمه خبره دا ده زراعت لپاره چې دغه تجارتي باندې لري مثلا د قندوز یا د بلخ په دشتو کې یا په هلمند ولایت یا هلمند دریایي اوزا کې چې څونه استخراج د زراعت لپاره کیږي، انداغي په کمښت په باړه کې چرته خلک فکر وکړي یا د قانون فکر وکړي دغه کمښت د اوبو استفاده چي ده د کم کړی شي، نو دلته دوی د خپل رول ادا کولای شي ځنګلونو په سطح کې، او د ټولو مهمه ما څنګه ویل دغه 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 مضمون یا دغه بحث باید د کریکولم برخه وګرځي. اولیتونه نشته، مثلا کولای شي د مکتب متعلمین او یا د پونتون فارغین سره په داسې یو برنامه کار وشي چې هر فارغ مثلا وکړای شي تر څو یو ونه نه لکی په دغه برخه کې، هغه وکړای شي په دغه برخه کې تخصصي زده کړې هغه مولري چې متاسفانه تر اوسه پورې نشته، نو هغه کولای شي خپل چاپیره فامیل کې یا خپل دوستان او یا دغه شاګردان وروزي هغه شانتي. نو تر اوسه پورې چونکه اولیتونه د دولت لپاره د افغانستان د دولت لپاره اولیتونه کې شاید دانشته نړیواله ټولنه هغه شانتي چاغوي وي په تفاوت پاتې دي، شاید ځکه چې اوس خو د امریکا حکم د نوی حکومت پر اتاک سره د تغییر اقلیم په برخه کې څومره بودیجې وي هغه کم شولې، او شاید به هیڅ ټاپ بند شي. دا چې زایتو کوم چونکه مشکل درک پاید وو کو دغه لپاره د
بلې دا موقتی دی، دا ځنې مرستې چې بندي شي ودي یا بنديږي، دا خو موږ ته چې رپورټونه راغلي دي یو څه پلانونه دي چې هغه د نه او بخه د درې میاشتو لپاره موقتی دي تر څو ازیابي وشي. په صورت د خبره سيده چې د امریکا د کومکونو بندیدل ډیر تاثیر کوي په ډیرو ملکونو خصوصا په افغانستان. مخې د زنګلونو خبره وشو، دلته خو په امریکا کې چې موږ ګورو د دومره وخت کچا یو و نه قطه کړل دوونه بګدي دونیالګي بګدي چې هغه ونشي، او کسوخ په کور کې په خپل کلی کور کې کمونه و هی کم مجبوریت لکبل چې کور ته ضرر رسی نو هغه به د کاونټینر د خپل ناهینه اجازه اخلي عکسونه بلیږي بیا به وایي دا به ثابتوي چې د غونه زما کور ته ضرر رسی و چشوي درالویږي ډېر خبرې دي په دې برخه کې اما دا یو قانون دی چې هیڅوک ونه نشي وهله که وهی دوونه بګدی دا یو خبره ده په افغانستان کې هم موږ چې کله کله اوریدلې دي په سرلی کې وي دومره زره بوټي یا نیالګي کې نه ولشل چې هوا پاکه وساتي او نور فواید چې لري هغه نه خلک مستفید شي مګر دا د وچکالۍ خبره چې ده دا بیل مسله ده د دې چاره بل ده د سینې کې چې ته ونی کینه ونی چې کینه وی ډیره هغه بوته ضرورت لري او به چې نیوي د ونی کینه ول څه فائدہ وکړه یعنی دلته یو توازن په منځ کې پکار دی چې اول هغه غټ پلان موجود وي د دولت د خوا چې ترسو ارسه منظم مخې تلاشي پلان عملی شي نو زما اوس تاسو نه سوال دی چې طالبان خو نه په رسمیت پیژندل شوی دی او نه څه کول شي نړیوال دی برخه کې د افغانستان سره څه کول شي سره د دې چې تاسو اشاره وکړه چې کومه ګونه بندي بیا هم
فکر کوم د نړیوالو موثریت شاید ډیر کم وي په نسبت د ځکه چې اصلا د تعامل د افغانستان د فعلی حاکمانو د نړیوالو همس کې تعامل مهم دی کچیرته د لاندې نه د افغانستان د داخله ور سره مرسته ونی شي نړیوال هیڅ پلان نشي عملی کولای مثلا څو وخت مخکې په یو فورم کې موږ ناستو امریکا کې الته دا خبره وشو چې کله نړیوال ټولنه وغواړي چې په یو برخه کې هغه پیسې مصرف کړي یو دم یو نوې فرمان راشي په خزو یو نوې محدودیت الته نړیوال ایران چې موږ سو کو بیرته په شاشه الته نو دلته که پزایت وکا هغه نه ور سره نرمی ونه خول شي د افغانستان خلک متضررین دي اصلا په دغه شکل کې او تاسو اړتیا خبره وکړه چې واځي ځنګل د هایډرولوژي اصول داري کته غوړ ډېری وب پیدا کې ځنګلونه غد لري کده منځه په افغانستان د جغرافیه داسې ده چې که یو سراب ته ارتفاع د یو برخي وي وزره متره د ست سمندر نه جګه ده بل برخه مثلا کته ډاکو ګورې د منګرار ولایت 400 متره د سمندر ساتي نه جګه ده نو په شپږ نیم زره متره تفاوت سره ارتفاع د متخیق صاحب خبره تاییدوم چې دلته د ابریزي په ساته باندې د اوبو تنظیم باندې کار وکړی شي دا بریزي تنظیم باندې کار وکړ شي دغه چک ډیمونه چې ورته وي دغه باندې کار وکړي د اوبو سرعت چې د جګې ارتفاع نه لاندې ترازي هغه سرعت کم کړ شي مونږ به کولای شو چې ام لازمه کې لاندې وب تغذیه کو ام په دغه انګلیسي کې چې ورته سوایل پروفایل و یا په یو متر فاصله چې هغه کې فصل غټيږي مونږ ته الته کولای شي نمې محفوظه کو یا هغه نمجن ازمه ک نمجن پاتې شي نو هغه په هغه صورت کې کېږي چې د اوبو دغه جریان چې ده د پزمه کې پساته وساتل شي وس متاسفانه چې د ارتفاع مشکل ده په 2000 متر سره ارتفاع د پایناو او سراب په منځ کې دغه مشکل ده چې وبو که سیلاب راشي یا درجه حرارت زیات شي نو هغه د واوري په خډه راجل او ولیکي او د منځ ځی لاندې ځی وبو یا پاکستان ته ځی یا ایرانیانو ته ځی یا مرکزی آسیا ته ځی مثلا اول د دغه جریان د کمخت لپاره د ابریزي په سطح باندې منظم پروګرامونه پکار دي چې هغه واقعا باید د دولت یا د حاکم ګوند د هغه طرفه راشي
البته تشکر وکړم بسیار کم مونده به شما برمیګردیم اجازه بدین از آقای مدقق خام یکی دو سوال بکنیم مدقق صاحب شما موضوع ابریزه را بسیار مطرح کردین در سوالایتان البته ای که حکومت طالبان چی میتونه بکنه هم مطرح شد سوال ما ایست که چقدر امکان امی سیستمی که شما میگین در افغانستان احیایش یا با وجود آوردنش امکان داره چقدر اقتصاد افغانستان یا از نگاه تکنیکی امو مهارت هایی که وجود داره در ظرفیت انسانی چقدر امکان داره ای و طالبان چقدر می تانند که تنظیم کنن آبهای افغانستان یا همین سیستم که حالا اونا حکومت فلیستن چقدر میتونن که دهی بخش ها اقدام کنن و مسئله آبریزه ها را ظرفیتش وجود داره در افغانستان که بسط قریه ها بره و شروع شوه؟
بله کاملا یه امکان داره مدیریت آبریزه به دو شکل صورت میگیره یک شکلش بسیار زیاد هزینه بردار است که در اونجا مواد ساختمانی مختلف استفاده صورت میگیره که من میره پیشنهاد نمی کنم و بسیار زیاد هزینه برمیداره در افغانستان ولی روش دیگه به شکل طبیعی است که ما از مواد که در محل در محیط وجود داره اونا را در قسمت تنظیم آبریزه از اونا استفاده بکنیم و در بسیار جای نادر و بسیار کم شاید ما به سمنت یا مثلا مواد ساختمانی نیاز داشته باشیم که قابل تغییر داره که ما بتوانیم در افغانستان یک برنامه بسیار خوب مدیریت آبریزه را رو دست بگیریم. ولی من فکر میکنم با در نظر داشته شرایط فعلی بهتر است که شما این بحث را از نظام موجود دور بکنید. نظام موجوده که فعلا در افغانستان حاکم است، این مسائل برای اونا اولویت ندارد. و فکر میکنم برای این صحبت کردن هم زیاد وقت است. فقط شما به ما پیشنهاد می دهید که ما هموطنان خود را مخاطب قرار بدیم و حداقل مردم را تشویق بکنیم که با نهادهای غیر دولتی که اونا مراجعه میکنند بر قریه و قصبات به خاطر سروی، اونا در اولویت های کاری خود همی مدیریت آبریزه را پیشنهاد بکنند برای مؤسسات غیر دولتی که ما از پایین به طرف بالای برنامه را ببریم، به یواز از اینکه از طرف دولت یا تحت یک چوکات بسیار بزرگ یا ملی را مطرح بسازیم، بلاخر از بالا به پایین بریم. این شاید نتیجه نتا بنابر شرایط موجوده.
خب مدقق صاحب، اگر که حکومت در این مسائل مداخله نکنه، یک مسئله بسیار کلان است. مثلا آبریزه خب امکان داره که نیاز پیدا کنه که مسیر یک آبم تغییر کنه که تا امکانات آبریزه به وجود بیایه. اگر یک حکومتی نباشه و در اوجه مداخله نکنه یا یک کشور مثلا یک سازمان بین المللی، چطور امکان داره؟ آیا نهادهایی است از نهادهای بین المللی که در این عرصه کمک کنه از سازمان ملل؟
من یک گزارش می خواهیم بودم که ما هدف ما این است که ما مسیر آبای خود را تغییر بدیم. ما مداخله را در طبیعت به حد بسیار کمش باید صورت بگیره. آبریزه بر سطح بسیار کوچک باید مدیریت شود. به این خاطر میگم که ما شرایط فعلی را که داریم، دولت فقط در مقدر میتونه که اگر بکنه خانیش را آباد که حداقل اجازه بده برای نهادهای غیر دولتی که برن با مردم مستقیما کار بکنن و برنامه مدیریت آبریزه ها را به سطح کشور روی دست بگیرن. این کار هم میتونه که حداقل اجازه بدن که متاسفانه این کار هم نمی کنن، در هر جای مداخله دارن. و این که یعنی مؤسسات بین المللی فکر میکنم یگانه فرصتی است که فعلا میتونه در افغانستان اونا کار بکنن مستقیما با مردم توسط مدیریت آبریزه به شکل سنتی که هم زمینه را مساعد بسازه برای کار برای وطنهای ما، خصوصا در ساعتی که اونا آسیب پذیر هستند و اونا کشت و زراعت خود را ندارن، اونا را مصروف بسازن که هم آبریزه مدیریت شود و هم یک مدرک عاید برای مردم شود. این برنامه بسیار زیاد فکر میکنم عملی است در افغانستان، خصوصا در طبعی.
آیا چیزی شروع شده بود؟ آبریزه به نام آبریزه چیزی در افغانستان شروع شده؟ کدام تجربه شده؟
بله کاملا فکر میکنم در سالهای بسیار از سالهای قبلی برنامه بود، ولی متاسفانه در اثر جنگ های یا ناامنیه که در افغانستان موجود بود این برنامه تبدیل به یک برنامه ملی نشد. مشکل در اینجا بود فعلا که ما مشکل امنیتی را زیاد در سطح قرا و قصبات نداریم. فکر میکنم شانس و فرصت بسیار خوبی است که همینطور یک برنامه را به سطح ملی در افغانستان توسط مردم با همکاری نهادهای بین المللی روی دست گرفته شود و اینکه ما منتظر باشیم دولت در این قسمت فعال باشه و اولویت قرار بده و در قسمت کار بکنه. فکر میکنم بهتر است که نهادها در این قسمت
دیر ملنه مدقق سب محترم.
تشکر مدقق سب.
فضل الله اختر سب نظر بم وارو چه دیسه پیشنهاد لری، سه اضافه کوی، سه لازم دی که کم تکی پاتی وی چه خلق او لس خپلا پا دیبان دی پوشی دی دوی وظیفه سه ده. زکه مدقق سب وی چه ولسون دی که دیر رول لری او دا وزی خبر ده چه که کم سیستم وی، که کم پروژه وی، که کم قانون وی، در طول انا ولس پا که دیر رول لری. خو پا شرط ده چه اغا ولس پا خپلا مسئولیتونو مکلفیتونو پوی وی او علم ولری. نو وستاسې پیشنهاد څه دی په افغانستان کې په دې اوسنیو حالاتو کې اوسنیو شرایطو کې چې مکتب بند تحصیل بند ازادي نشته طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او کوم قوانین چې دوی راوباسي معلومدار خبره ده چې مشکلات به په مخ کې وي چې دوی وایي موږ د رسمیت پیژندل شونو بیا موږ ټول کارونه کوو او نړیواله ټولنه وایي چې نه اول ته قوانینو منه کنونشنونه ومنه بیا به موږ تاسو سره لار نیسو چې تاسو څنګه کولای شئ په افغانستان کې په یو حکومت کې پاتې شئ او تاسو سره نور په حکومت کې ګډ وي یو واقعي حکومت وي په افغانستان کې یو ملي حکومت وي چې وکړي چې د افغانستان د ولس مشکلات حل کړي چې د ولس مشکلات حل شو نړیواله جامعه کې به مشکلات د ستاسو لخوانه کم وي زما سوال ډیر عمومي دی ډیر معذرت غواړم مهرباني وکړئ
bale hilagum ک پلانډ وایم اول دا چې اگاهی ډیره مهمه ده د اگاهی لپاره د افغانستان نیم نفوس ته تحصیل او د تعلیم نه محرومه ده متاسفانه یو برخه د غلط ځای باید اجازه ورکړل شي چې دغه نیمه برخه د ټولنې هم درس او تدریس ته اجازه ولري تر څو ځان پوه کې خپل اولادونه ورزی روان نسل ورزی
خو بیا د خلکو د پویولو لپاره زه چې پوه شم د خلکو د پویولو لپاره بل لار څه شي چې ولس پوه شي کلو باندې
بل خبر بله بل خبر ادا ده چې اول خدای دې خلکو د سرکار وشید په یو خو اغایي لار ده چې هغه طالب تحصیل دلاره ده دویم قدم کولای شي د کلو باندو کې د خلکو سرکار وشي که په خپل نه شي کولای خپل دغه اغه نه لري امکانات نه لري نړیواله ټولنې ته اجازه ورکړي چې خلکو سره مرسته وکړي او مداخله ونکړي په دغه دواړو صورتونو کې کېدای شي بدلون راشي او دریمه برخه کې خلک اغایي ونه لري نو بیا هم دغه شانتي د منابع او بدریغه استعمال د اقلیمي تغیرات سره مخامخ هوا د نور مشکلات ډیر زیات دي خدای مکه د مشکلات به نور زیات کیږي نو باید ازای خلک هم د طبي منابع سره گزاره وکړي دا غ احترام وکنه د دوی د نسلونو لپاره
اختر سه محترم اختر سه محترم تاسو د یو مثال زمونږ د اوریدونکو ته ورکې فرض کې یو کله د فرزن هلمند کې مونږ ته پرون هم د هلمند نه د فرانه د ډیرو زاینو نه تلیفونونه راغلل او اوریدونکو هم دا پوښتنه کوله چې زما په کلی و باندې کې او به نشته دی او به کمی دي د سکول او بنل ورو مخه خلکو ساګانې استلې اوس د ساګانې استلو مشکل شونه د خلکو ته سوې څو کې
دغه څنګه ته هم چې دوی جمع شي په 1300 کلونو کې دغه تل د کوکنارو یا د زراعت په برخه کې عموم کې د ټول افغانستان کې زیاتې د ځمکې لاندې وو استخراج په هلمند ولایت کې او هغه د کوکنارو او د نورو زراعتي فصلونو د هغه لپاره وو د کښت لپاره نو په دغه د قانون ته مراکش چې هغه دغه جوړي ساګان وستل چې هغه ساګان لري کې گزاره وکي او په نور په خپل همکارانو سره خپل خپلوانو سره یا هغه اما غټولنه کې په خلکو باندې رحم وکي په دغه صورت کې کېدای شي دغه د ځمکې زیات استخراج دغه مخاوني سي په بل صورت کې او باید وکي چې د بارانونو او د واوري چې دغه ذخیره کې څومره چې کېدای شي
ډیر تشکر تاسو دواړو نه فضل الله اختر صاحب ولی مدقق صاحب تاسو دواړو د کور ودانی چې خبرونه ترغلی
ما مرونه وخت دو میهمان گرامی ما سپاسګزار هستم که د برنامه با ما بودن و از همه بیننده ها و شنونده های گرامی هم سپاسګزار هستیم که برنامه را تعقیب کردن برنامه های صدای امریکا همچنان ادامه داره برنامه بعدی برنامه روایت امروز است که بیننده باشید
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخې
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماتانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه